احمد شبریم دا سادی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړی او تشدد ورسره کړی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان د څرګندونی بیا اساسه او ناسمه بللې دي مجاهد په یو شخص پیغام کې سادی رادو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتې نشي کولای خو د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړی او شکنجه کړی دي چې د دوی له مخالفه وسلواله ډلې ملي مقاومت چپې سره اړیکې لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پرېکړې تر شا شول طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي دا بهیر د کورونا وبا له امله له 2 کلن ترنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه نه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی د اوکراین په سیورو دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي اسجر اډو په منسنی صفه 12 په ټوله افغانستان کې اوري د بشری حقوقو د سر سازمان طالبان تورن کړی دي چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیشان سره هم شریکه کړي
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي ظاهر منګل
سرک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپ تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي سرک اول نه خرابيږي
د تورخم جلال آباد لوی لارې ته مهم ورولو
حادثه پکې ډېر زیات کیږي سرک ډېر د وړو کې او رش پی ډېر زیات دی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي د سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلی چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي او نه شي کولی دا هم په دې اړه تفصیل
د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی ګاسمن اندېښنه ښوولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې وروسته یې اویا تنه خوشی شول. خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنځیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د وی مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنځیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملینو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنځیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې داده چې خلک چې څونډه کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شهیدان د طالبانو د لورې متاسفانه په افغانستان کې شته. رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سیګور کولای ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژیږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه ښودلې ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دوی وایي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومتولۍ یوه سالمه لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سولې پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سر څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوی په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشانت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو تعلیم کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړپوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړپوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنۍ اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار یې په اړه یوه خوله نه دی. خغل سمیت زیاتوي د نجونو ښوونځیو پرانیستل هغه مسأله ده چې یو شمېر جګپوړي طالب مشران یې په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمېر نور مشران یې مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف یې دا دی چې یوه ډله طالبان دي چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي. بله ډله چې جنګي ډله ده، نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما دا لوړپوړی چارواکی د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند زبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو یې په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خو د می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو راګرځول د دې هیواد د نیمایي نفوس حق خوړل دي. هغه په خپلو خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همداره چې هر څه ژر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوي او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړه ښه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
دا ساجر رو پرې خبرونه کې مو وړاندې د جلال آباد تورخم د لارې د خلکو له شکایت خبرو. دا به هم واوري چې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي وایي چې تر حد زیات درانه موټر په دې لارې ځي چې دا لارې خراب کړې ده، خو اوس د وی لارې ته جوړېدو په اړه. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي د نړۍ ولسوالۍ اړوند د چپریګل سیمې ته 12 کیلومتره اور سړک جوړ شو. دغه سیمه د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت کونړ کې ډیورن کرخي یو حاکمو نقطو ته د سرکونو جوړولو کار پیل کړی. چې له ډلې د ناړۍ ولسوالۍ د سپریګل سرک چارې بشپړې شوې.
کې دولس کیلومتره سرک جوړ شو، مالی لګښت او چارې محترم ملي دفاع وزارت له طریقه سرته رسیدلې دي، فرضي کرښې ته رسیدلی دی دغه سرک. او نورم د دفاع وزارت له طرف نه کونړ ولایت کې په مختلفو درو کې دغه رنګي کارونه شروع دي او جریان لري، تر څو وکولی شي یاد سړکونه فرضي کرښې ته او حاکمو نقطو ته ورسوي. ولسونو مشکلات او په ضمن کې د ملي دفاع وزارت دغه خپلو کنډکونو او پوستو ته ورباندې ضروریات ورسي، نو دغه کارونه جریان لري.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ چپریګل غرنی او ډیورند کرښې ته نږدې سیمې ته په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نوی سرک غځوي چې د یاد ولایت زیاتې ساحې له سرکونو بې برخې دي، او کومې لارې چې د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ رغول شوي هغه هم له تېرې یوې لسیزې د پاکستان حکومت د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د ډیورند فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه یې له یو بل جلا کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لورې له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لرې کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اتمي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اتمي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اتمي سایټونو په اړه د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی، او د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اتمی انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نه شي. د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د اتمي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اتمي تاسیساتو کې قصدن د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لرې کړي دي. د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اتمي موافقې ته مرګونی ګزار وباله ویل، د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اتمي انرژي د منصفه پلاوي نوي پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اتمي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیشي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اتمي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قمانداني پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
سپورت به مخه کړو کرکټ ته. په نړیواله کچه نن دوې لوبې روانې دي، یوه په پاکستان کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یوه رسنۍ لوبه ده، بله په انګلستان کې د انګلستان په کوربتوب له نیوزیلند سره ټیسټ میچ روان دی. د پاکستان په لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 38 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او لوبه دغه اوس 40 وره سوه، او د پاکستان فخر زمان سوځېدلی دی په 12 منډو باندې. او د انګلستان په لوبه کې د لومړی بیټنګ نیوزیلند پیل کړی دی، تر اوسه پورې 88 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلی دي. او د افغانستان د کرکټ حال دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو. او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبې د روانې لړۍ په اړه وویل:
له همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخکې لري چې لومړی یې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او جنوري یې د جون په 12مه او وروستۍ یوه د جون په 14مه په پام کې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وایي په دې لاره باروونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له امله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی زیاتوي باروونکو موټرو پاخه سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي د کابل لوګر لویه لار د افغانستان له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه بولي او له موټر چلوونکو او خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لاره د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو وروره خراب شوی دی بالکل، خدا باندې شپې ته ټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي، سړک خو ولې نه خرابیږي؟ موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي، او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډېره خرابه شوې ده.
سړک ډېر خراب ده، ډېر سغاټ موټر بورونه درنده درنده په وړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته خو لخه ده، یې خواته موږ ته ډېر خراب کړی ده. بېخي موټران بېخي د وړه موټران بېخي کتلای نه شي. کابل نظر ولم دخکې زه سپرلی شلم، دا چې زه بدم شرنال ته کوم پیسې مې ګټلې ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤول محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات ښکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزنونه راوړي، زیات غیر قانوني وزنونه راوړي، هغه مخبل تخلی کسان لرو ده. کوم چا چې زیات وزن مرکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصی او شاید چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي، څلور ساعت مخسرې څلور ساعت بعد خپل مالک راځي او تاسو فارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبله سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم په دې مکلف ده، غوم د حق لري چې دا غوښ کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولای مقتدی خبر راکړي، دا خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي، په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لویه لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر له لارې د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کوي. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجډو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د دوهم سړک د نه جوړېدو له امله دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د موټرو زیاتې ګڼې ګونې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخته دغه لوی لار د ترافیکي پیښو شاهده وي. د پاکستان کنسولګری مسؤلین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي، خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست بیا وایي چې د پاکستان په ژمنو نور باور نشي کولی. نور په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوارلس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپله همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نفر درولی نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان یې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې که دا جوړ شي
موټر چلونکي عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخته د غلار د ټرافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثه پکې ډېرې زیاتې کېږي. سړک ډېر د وړوکی او رش پې ډېر زیات دی. امارات اسلامي نه همدغه هیله لرو چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي.
دغه دلته زیاده ښکاري دي چې دلته زموږ د سراچۍ کلي نه خلک تېرېږي او هر وخته کړي کېږي دلته کې بچې دا حکومت موږ ته جوړ کړي ډېر باقي پوښ رې او ډېر تکلیفات هم دي دغه ځای کې.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عابد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی. صرف په هغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی. زمونگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکرل چھ مونگ زر پدی مانی کار شروع کو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو مانی کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړې چارې نه دي بشپړې شوې. نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې وه نو اوس نه پوهیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړي نه یو. کله راته پنځلس ورځې وښي کله شل وښي نور جاتی دي. دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته مخه کړئ، هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو له لارې د سهار له اوو ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. ویډیوي راپورونه هم تاسو د ازادي رادیو ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو. خدام ګړي هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم. زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورت وزارت رات ک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي دې نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم. دا طالبان نه پښتانه دي نه افغانان دي نه پوهیږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوس کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي. خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیک او جواز سیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. ابلا ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسه و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکول داسې که د ماشوم ته کتل وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
زما دا ازادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده. زموږ په دا بسته کې زموږ سرمنار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستورو چارواکو لري. زه د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار د سیمې ته میرویس خان نوم یېږم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر احترامات لرم او دا ازادي راډیو ډېر ښه د غریبانو اواز نشري. زما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ په غوښتنه مرسته کې د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سبسکرایب پیغامونه موږ تاسو ته راغونډ کړي دي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولی چې په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سر سازمان دا ډول څرګندونې بې اساسه بللي، خو مجاهد په یو شخیص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی. د بشري حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یوه بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ په 23 د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پرېکړې تر شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په 3 د نجونو تر 6 ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویاندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول 6 طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی. د طالبانو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتېرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بیې ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو دغه پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شنه سولې کدا سي چې وروره دغه نه میله یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا و د رشوه وخت پر لثر کې. دا خو د مشرانو کار دی، د تجاران دی، بیا قرار یې میاش نه رانی چې ګټه دې نه خوري، هیڅ اسمان نه لري، بیا د رایت ګټه وخوري، د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پېد شي ارمان کېږي، هیڅ شی نه راپرېږدي. موږ اوس هغه ستې چې د خوانه چا په شی راپرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي واس کار کوي، نه مو د خشخاش پر غوړي واس کار کوي، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دي موږ خپل نه سورانې ولې. دا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وظیفه ورکړي چې ارزای ګیر کړي چې بشه موټر ته ورلګیت ووي. دغه عباره زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې وم درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمند میږو خوړلي. تاسو حساب ورته وکړي، دا خوړل کېږي په دوا دیګارم. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ بارچ یو غلط کار څخه وسی بار مو لاسونه م کاټه وي، سرونه م کاټه وي، بار وای ولې مو وکړي؟ مګر د ورځې سره کېږي تی فکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات ولانی کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته شریف اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یا بند یا نخنامه ورته ایښې ده، دغه نخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایږدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښېده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وایم زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقاماتو پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دی او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلې دي. نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي، د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حفاج من هلمند ولاية مسان خلا ولسوالين ستاست بيغام فريردن بجيه هذي شجور روغي أسفلنا بيغام رتنا شركي تليبان ورون اسمه هيرا دا دا غنم دا بحراني هو دو سخرا وغر زي غنم ديار زي أتقران جي بفنزس وكال داري بمسا خلا ولسوالي كي ومن غنم جي بفنزس ولس سلام بيرتت لجي جي.
سلامونا دا پیغام دا هلمند سخدا تپردم پیلمند کی گرانی بخیا او ترسیدر دا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي او اوړه او دا شیان چې هېواد ته راواردېږي لکه امبار او دغه شیان دا یو څه ارزانه راسي هېواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي کوم چې تاسو په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دغه غنم چې ډېر ګرانه سوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکی هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم. وروره دا زما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک ستا به دا دستو کې چې ټوله وروره بزګر دي، موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو هم سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره، نو موږ سره دا مرسته وسي. دا مرسته نه کېږي، ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه خاص بزګر دي، ګرده بې زمینه خلک ستا دلته. داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، زموږ دا ږغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس باره راته پرې رسوه چای او هغه نور په غوړې راته اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا 10 لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا باره څوک رانیوالی شي؟ وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډیر سلامونه. بس دا هیله کو دغه در دا چارواکو تر دا طالبانو پورې ورسوي. وروره
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزني ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دوکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 6800 روپۍ 6800 روپۍ باندې دي. نرخ باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي امارت ته موږ هغه واوني.
امونه نیکی هیل آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې آزادی رادیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانی د دا اوس محصول ډېر راخته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي څلور نیم زره و پنځه زره ته ورسېدل. یو من غنم په پنځه سوه کلدارې دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو خپلې هیلو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاق کېږي. ګرده په موټرو کښې په دغه غټو موټرو کښې لاندې غنمو ګونېږدي، سربېره بیا د خشخاشو ګونېږدي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاق یې د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دار کښې خپل ځان نشي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مرزا غوښتنه ده. وسلام په احترام.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې یې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي، او ویې ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډېر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یوازنۍ راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او په حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کدته موږ د آسیا ایمانه څخه کملول په سلو کې تقریبا پنځه اویا فیصده موږ ټوله غنم د آسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هېواد څخه کملول. چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه، او سږ د تېر کال چې سو هم وچکالي وه پشکې کې، یعنې سږ کال چې زه درته وایم دوی ژمی وچکالي وه پشکې را تېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي، چې روسیې هم بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل، چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږې پیسېله لاس پر نیولې دي، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کوي. چون وچکالي هم وه، اولته کمبود غلې دي. لحاظ دا د لعامل زه کولی شم چې دا په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په څلور سوه وو، په افغانستان کې تقریبا په درې سوه اتیا وو یا په پنځه سوه وو. تقریبا دوه هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ په څلور سوه پنځوس وو، په کابل کې په درې نیم سوه ډالر وو، چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي، تقریبا په پنځه سوه دوه ډالره کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کښې هغه د افغانستان تکافو نه کوي، او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کښې بند شوي دي، او ټولې دنیا ته دوی دغه خپل پام ایل چې دوی ورکوله. تقریبا په هغو کښې کمښت راوستلی دي، د هغو د کمښت له امله په بازار کې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده. نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کښې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هېوادونو کې چې کله بیې لوړېږي، بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کېږي، سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو دپاره په بعضي خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی، او پر باندې باندې لږ کم دی. چې د محصول اندازه که ووایو، هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نسي کولی. یعنې زه تاته وایم چې اوس په خارج کښې په تېرو شپږو میاشتو کښې په خارج کښې نرخ یعنې سل سلنه پورته شوی دی، یعنې که په دوه نیم سوه اوس پنځو سوو ته رسېدلی دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوي محصول را ځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګېزه او تاثیر یې نشته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستي دي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي دغه لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکات کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېره همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګرۍ خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپله تقریبا د تېره هفته د هلمند څخه رالم، موږ ته داسې راپورونه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله یې خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د هغه ځای محترم والي صاحب د جې سره موږ ولیدل. او خپل یو شی چې دي چې پاکستان ته چې غنم ځي راسئ چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت ووایست چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي، غنم هغې خوا ته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي. زه تقریبا په دغه ملاحظات لرم ولې ما تقریبا تیرو دوه درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه، تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټي دي او ګلدک ولسوالۍ چې موږ هلته وکتل، دا نرخونه ډېر تفاوت سره درلود. یعنې په افغانستان کې غنم ګران وه او هلته ډېر